السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا د محل په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي. په دې خبري سات کې مو زملي ها میرزاده هرکلی کوم. په دې غړې کې مو د قبایلو پښتونخوا او سیمه پاړه لې رپورټونه سره سره شننې او تبصرې هم راوړې دي. خو اول د سیمه او نړۍ خبرونه له شاهین بنیري ناوړو.
ستړم شهرون بیره دی وخت مون خبرونه د پښتونخوا ملي او میګون مشر محمود خان چکزی ویل دی چې د ګوند صوبایي صدر او پخوانی سېنېټر عثمان کاکړ د وژنې پاخه شواهد ترلاسه کړي دي. پولیس وایي د خیبر پښتونخوا په بونیر کې درې وستوال وژلي دي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی ویل دی چې د کال 2015 د جوهري لوازنامې د بیا تازه کولو لپاره د ایران او نړیوالو طاقتونو ترمنځ اصلي مسلې هواري شوې دي. د خبرونو تفصیل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزی ویل دي چې د ګوند د صوبایي صدر او پخوانی سېنېټر عثمان کاکړ د وژنې پاخه شواهد ترلاسه کړي. پرون د بلوچستان په مسلم باغ کې د عثمان خان کاکړ د جنازې په مراسمو کې راټول شو زرګونو خلکو ته په وینا کې نوموړي زیاته کړه چې که عدالتونه او پلټونکي ادارې له دوی څخه پوښتنه وکړي نو د عثمان کاکړ د وژنې پاخه شواهد به ورته وړاندې کړي. محمود خان چکزی ویل دی درې میاشتې وروسته به په بنو کې د سیاسي ګوندونو په مشوره د پښتنو یو جرګه بولي چې د په وینا نه یوازې د پاکستانی پښتنو پر ستونزو به پکې بحث کیږي بلکې د افغانستان په حالاتو به هم پکې غږیږي. یاد دی چې د بلوچستان حکومت د کورونا چارو وزیر میرزا لانګو په دوشنبه په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته د تورن رد کړي چې ګنې عثمان خان کاکړ وژل شوی دی. د ویل چې د عثمان کاکړ مړینه تبیده د اسمان خان کاکړ د مرګ په ویر کې نن د کویټې په ګډون د بلوچستان په ډیری خارونو کې اړتال دی. د بلوچستان د وکیلانو ټولنې د درې ورځني کار بندیز اعلان کړی دی. پولیس وایي د خیبر پښتونخوا په بونیر کې درې وسلوال وجلی دي. تر هغه د مخنیوي پولیسو پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې تیره ورځې د بونیر په جوړ سیمه کې د وسلوالو سره په انخته کې درې وسلوال وجلی دي. په بیان کې راغلي دي چې دا وسلوال په امنیتي ځواکونو او عادي وګړو په بریدونو کې ککړو. تر اوسه وسلوالو په دغه اړه سسپیناوی نه دی کړی. په پیښور کې د کورمې سره تړل لرونکو یو شمېر ځوانانو په خپل سیمه کې د بدامنۍ او هدفي وژنو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. پرون د پیښور پرېس کلب مخې ته په دې احتجاج کې مظاهره چانو د امنیت پر ځای کولو او په هدفي بریدونو کې د ککړو کسانو پر ضد د کاروایۍ غوښتنه کوله. دا په داسې حال کې ده چې د جون په 28مه په پاړه چنار کې د بوشارو یو بل قبایلي مشر ملک شریف زمان په یو وسلوال برید کې وژل شوی دی. بلخوا د کورمې د پولیسو مشر طاهر اقبال وایي چې د امنیت پر ځای کولو لپاره هڅې کوي خو لا په سیمه کې پولیس ځواکونه قوي نه دي نو ځکه د پوره امنیت په ځای کولو کې د ستونزو سره مخ دي. په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې ځینې نورې سیمې نیولې دي او جګړې د کندوز ښار تر اطرافو غځولې ده. وسلوالې ډلې تر پرونه تاجکستان ته پتلونکي مرکزي لاره خپل کنټرول قائم ساتلې ده. وسلوالو په دې نږدې ونې کې یو شمېر ولسوالۍ له امنیتي ځواکونو په داسې حال کې تروړلې دي چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه د سپتمبر 11مې د نیټې نه وړاندې له افغانستان ستنېږي. پرون کانګرس ته په وینا کې د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال مایک میلی ویلي دي چې په افغانستان کې په 1419 کې د یو اتیا ولسوالیو مرکزونه د یاغیانو په ولقه کې راغلي دي. او که څه هم جرمني او فرانس وایي چې ستونزې اوس هم شتون لري خو د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي دي چې د 2015 کال د جوهري لوازنامې د بیا تازه کولو لپاره د ایران او نړیوالو طاقتونو ترمنځ اصلي مسلې هوارې شوې دي. ولسمشر روحاني دا خبرې پرون د کابینې غونډې ته په داسې حال کې کړي چې ځینو نورو لوړپوړو ایراني چارواکو د اپریل میاشتې راهیسې په ویانا کې په روانو خبرو اترو کې د پرمختګ اشاره ورکړې ده. د روحاني د دفتر مشر محمود وایزي ویلي دي چې امریکا په اصولي توګه د یو زرنا د ډېرو هغه بندیزونو په لرې کولو رضا شوې ده چې درې کاله وړاندې ولسمشر ډونلډ ټرمپ له لوزنامې نه د وتلو وروستو بیا عملي کړی وو. دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان مشر او پخوانی سینیټر عثمان کاکړ پرون خاورو ته وسپارل شو. د عثمان کاکړ په مړینه ټولو قومونو خفقان ښودلی او په ځانګړي توګه په بلوچستان کې پښتنو او بلوچانو د یووالي مظاهره کړې.
لار دغه ده چې ټول کوم اقوام د خپلو حقوقو دپاره پر یوه لار شي او کوچني کوچني اختلافات او کوچني کوچني مسلې چې د دوی په منځ کې هغه له منځه په دا طریقو باندې وړل کېږي.
په کورمه کې ځوانانو د هدفي وژنې پر ضد مظاهره کړې او له حکومت یې د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه کړې.
اگر خالک چې په دغه کور کې ملاوس دي لسونه ککړ دي هغه د پورن گرفتار کړل شي او خالکو ته عوام د مخامخ کړل شي.
د پېښور لیډی ریډینګ هسپتال انتظامی پریکړه کړې چې یوازې هغو خلکو ته به په او پی ډی کې د علاج اجازه وي چې کورونا ویکسین یې لګولی وي. خو ډاکټران وایي
حکومت نے منگ دا ریکویسٹ دی چیا خو خپل سسٹم دون تیز کے چکم کس تیار تو آن لائن اگے تر اگا ملا وی گی یا ہسپتال کے امدادی دے پرسے سسٹم وی نو پکار دا چکل او پی ڈی چٹالی نو سرب ویکسینیشن کارڈ او مالی
نو رپورٹ نہ ہم لرو لمشال ریڈیو سر پاتیشے. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوریدونکو. د بنو جانی خیلو پر لټوالو او حکومتي جرګې ترمنځ مذاکرات دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې د بنو جانی خیلو پر لټوال پروند اسلام آباد په لور روان وو، خو په ټوچی پل پولیسو درول او مخکې تک ته پرې نه خودل. د پر لټوالو په خبره په دې محل پولیسو په دوی اوخ کې بیان کې ګیس استعمال کړي. دلته به دا وایو د خلک لتیرو 15 ورځو راهیسې په احتجاج دي. دوی د هغه ملک مړي هم د ځان سره ایخی او لخه خولو ډډه کړي چې د مای په دیر شمه وجل شوو. دا پر لټوال په سیمه کې د امن او د وسلوالو پر ضد د پریکنده کاروای غوښتنه کوي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر ته ورزو چې دا وخت را سره د ټلیفون په لاین دی. ستړي مشي عمر وزیر. مننه عمر. تاسو څه معلومات لرئ دا پر لټوال خبره کوي چې پولیسو درولې دي په دوی وخت کې بیان کې ګیس استعمال شوی دی، نو دا څه معلومات دي؟
مننه. بالکل، لږ به موږ په تفصیل سره ووایو چې په بنو په جاني خلو کې چې کوم پر لټ روان دي، درویش ورځې هلته هغه موجود وو. په 14 ورځ یعنی پرون دوی راووتل اسلام آباد پر لور. دوی مارچ پیل کړ. نن 15 ورځ ده چې پرون ټول ورځ دوی د جاني خلو نه تر اخره بکه خلو ته راورسېدل، یعنی د بنو خار چې کوم دی هغه په لویدیز په 10 کیلومیټره په لویدیز کې دوی هلته موجود دي. د جاني خلو نه چې کومې لارې راوځي، اول دوی په ټوچی پل باندې رالل، کومه چې بنو ته نه غراوته د خار ته، په دې لاره باندې پولیس ودرول. په دې درمنځ کې د دوی یو د پولیسو ترمنځ داسې یو بل سره دغه موش وا کانی وو ورول شول، او پولیس لخوا په دوی باندې وخت به اون کې ګیس هم استعمال شو. د پرلتوالو په وینا په تر اوسه پورې پاغه کې یو پرلتوال چې کم دی یا یو کس هغه وژل شوی هم دی چې واحد نمایدا بکاخل وو سه دون کې دی. دغه شانته د پولیسو په وینا بیا د دوی ترمنځ چې کم دی دغه وړې انخت شوی دی، په دې کې لس پولیس والا هم ژوبل شوی دی، لګ ډیر او د پولیسو یو ګاډی هم چې کم دی هغه سوځول شوی دی. دې ته براشو چې بیا د پرون ټول ورځ چې دوی د جاني خلو نه دغه پر لټ روان وو، وخت په وخت په دوی باندې لارې چې کم دی تړل شوی دی، مزاحمتونه او تر ماښام پورې دوی د بنو تبلیغي چې کم مرکز دی بکا خلو کې الته راورسېدل. دوی الته وز دی راچولې، دا ټینټونه یې لګولې دي، الته یې پلټې وهلې دي. خو دې سره سره ملیحا په دې کې موږ اورېدونکو ته چې بیا هم د مذاکراتو لړۍ څنګه چې د شروع ورځونه روانه ده، په دې کې تر اوسه پرمختګ نه وی شوی. پرون بیا هم په دې کې جرګه تل شوې ده. پرون ټول ورځ هلته په مازیګر نه پس تر ماښام پورې، بیا د شپې نه وخت تر 10 بجو پورې چې د کومه جرګه وشوه. اول جرګه رااله ده به موږ اورېدونکو ته په ډاګه کو چې د بکا خیلو چې کوم مشران دی، لوړپوړي مشران، هغه رالل، اغا د پرلتوالو سره کېناستل. پرلتوالو ته وویل چې د دوی چې کمی غوښتنې دي، حکومت په وار وار وایي چې مونږ ډاډ ورکړی دی، خو نن یې بیا راته په ډاګه کړی چې مونږ حکومت ته ورشو. پرلتوالو خپلې مطالبه ورته وړاندې کړې چې مونږ د مارچ په میاشت کې د وزیر اعلی په لاندې چې کومه معاهده شوې ده د امنیت ټینګښت لپاره په جاني خلو کې هغه عملي کول غواړو، او نن چې کومې پیښې شوې دي د هغې حساب هم غواړو. نو بیا دغه جرګه لاړه په بنو کېڼ کې د کمشنر، ډیپټی کمشنر او د غرنګي لوړپوړو امنیتی چارواکو سره غلی دل وکړل. واپس دغه جرګه بیا رلا پر لټوالو ته سره کېناسته. پر لټوالو ته دوی چې کومه خبره واوراوه، مونږ به نیغ هغه خبره خپل اوریدونکو ته واورولو. دې جرګې مشرانو پر لټوالو ته وویل چې حکومت وایي مونږ د حکومت نه رالو، حکومت دا وایي چې نن چې کومه پیښه شوې دي یو کس وژل شوی دی، دا هغه دوی چې کومه مقدمه یا اف آی آر غواړي چې په چا هم کټ کول غواړي حکومت باغا ورته کټ کی، دا هغه چې کوم کمپنسیشن دی هغه به هم وشي. په دې کې چې کوم د پرلتوالو گاډي ته نقصان رسیدلې دي مختلفو گاډو ته، هغه تاوان به هم وشي. هغه سره سره د مارچ میاشتې چې کومه معاهده ده هغه معاملې کولو ته هم حکومت ورته وایي چې تیار یو. یو بل د جرګې یو آپشن ورکو پرلتوالو ته چې حکومت دا هم وایي چې که دوی دلته راځي نوی نماینده جرګه دې بیا وټاکي، مشران دې راولي چې دوی چرته هم دې تر کور کمانډر پورې الته به هم لاړ شو، چې کله دوی مطمئن شي بیا دې هغه نه پس دوی پرلت ختم کړي. او انتظامیه یو بل خبره هم وکړم، علی هدا به هم پټاګه کو چې دوی وویل چې دوی دلته مذاکرات ته تیاریږي نه یا د خبره منل کیږي نه، تللو ته نه ترې دي، حکومت ټول لارې بند کړې دي. نو په دې منځ کې دغه جرګه بیا د شپې دوی سحر اته بجې وخت وټاکلو، اوس د اته بجو نه مسلسل دغه جرګه روانه ده. او په دې کې به یو خبره ده هم وکړو چې د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی د ترانسپورت چارو وزیر شمامد وزیر چې کوم دی هغه خپل بکاخیل هم دی، هغه هم راغلی دی، د شپې موجود و، اوس هم په مذاکراتو کې ناست دی، د بکاخیلو چې کوم دی قبایلي مشران هم دي، او دا جرګه لا هم روانه ده. خو په اتفاق نه دی شوی د پرلتوالو طرف نه بلند په دوه ټکو کې وایم چې دوی بیا هم هغه خبرې کوي چې په سیمه کې د امنیت ټینګښت لپاره دوی عملی اقدامات لیدل غواړي، دلته بناسوي او هغه عملی اقدامات چې دوی وویني نو بیا به پرلت ختموي. په دې عملی اقداماتو باندې 15 ورځې وشوي، خو یا دوی سره پی پوهیږي نه چې دا عملی اقدامات څه شي دي، کم ډول پورته کول
عملی اقدامات. خو تاسو وې خو د دوی چې کمې د نورې مطالبه دي، او تاسو چې کوم وې چې د جرګې مشرانو پرلتوالو ته ویل چې حکومت وایي چې کوم پیښه وشوه دا غي حساب کتاب به هم شي، اف آی آر به هم درج شي، د دې چې څه نقصان شوی دی به موشي، دا من معاهده چې مارچ کې شوی واغه به هم دوی عملی کی، بیا کوم داسې ټکي پاتې دي چې نه پوره کیږي پر لتوال صدا سي
ملي هدا غدې مهمه پوښتنه دی وکړه. 15 ورځونه هم په دې باندې ډېډ لاکې چې حکومت طرف نه چې کومه جرګه راځي هغه بار بار ورته دا وایي چې تاسو د مارچ په میاشت کې کوم عملی اقدامات وو تاسو د واړی هغه مونږه عملی کولو ته ژمن یو، مونږ به یې کوو. خو حکومت یو خبره دا هم ورسره کوي چې دا په یو شپه یو ورځ کې ممکنه نه دي، مونږ اقدامات لګیا کړی دي او کوو به. بل طرف ته پر لتوال په یو خبره کلکتی چې مونږه وینو چې مونږه یو وینو په خپل سترګو چې تاسو روان شوي په سیمه کې اقدامات مو شروع کړل الله به پاسو. اوس په دې باندې یو بل دوی سره مطمئن کیږي نه چې دغه عملی اقدامات څه دي. بل طرف ته حکومت دا هم وایي چې کدوې عملی اقداماتو نه اشاره دا وی چې عملیات پیل کړي، نو عملیاتو ته هم حکومت تیار دی. خو پر لتوال وایي چې نه عملیات ته هم نه کوي، په هغه کې عام ولس ته نقصان رسی، داسې اقدامات ته وکړي چې په سیمه کې امن خور شي، د وسلوالو مخه ونیول شي. اوس په دې باندې ډېډ لاک دی د 15 ورځونه.
ډېر مننه عمر وزیر چې تاسو را سره تفصیلی معلومات شریک کړل. کومه ودان
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي. پرون د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د صوبایي صدر او پخواني سېنېټر عثمان خان کاکړ جنازي مراسم وشول. د نوموړي په جنازه کې ګڼ شمېر کسانو ګډون کړو. پر دې مهال د پښتونخوا میپ مشر محمود خان چکزي پیدا سره ویل چې عثمان خان په تبه نه دی مړ، بلکې لاغه سره جبر شوی په کار د حکومت یې پلټنې وکړي. بلخوا د بلوچستان حکومت دغه تورونه رد کړي دي او وایي چې عثمان خان کاکړ په قدرتي یا طبي مرګ مړ شوی دی. نور حال د بلوچستان د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین پر رپورٹ کرا کوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د صوبایي صدر او پخواني سېنېټر عثمان خان کاکړ مړې داغه په خپل پلرګنی ټاټوبي یعنی مسلم باغ کې پرو ماښام خاور د سپارل شوې دي. د نوموړي په جنازه کې په زرګونو کسانو ګډون کړی وو. پر دې مال په خپل وینا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمن محمود خان څخه وویل چې د شاغل عثمان کاکړ مړې په خدای مرګ نه دی سوی، بلکې هغه وژل سوی دی. په کار دی چې حکومت یې پلټنه وکړي او کارتیا وي نو دوی به شواهد هم ورکړي.
د موږ سره په یو رنګ نه بل رنګ کې پاخه شواهد شته چې هغه دې خواته خبره بیاي او قسم ایماندار محقق وي د فاتح ملګري به هغه خپل معلومات ورته کښېږدي چې دا وګوره دا سړی څه کوي دلته دا څه په نه وتېږي دلته دا زما ذمهواري نه ده زه پېرمان نه لرم تا ته زه دا ښوایسم چې د عثمان خان کور ته چې دی په کور کې دی کړي نه وتلي دي څنګه نه وتلي دي چیرې نه وتلي دي دا به موږ خپلو دوستانو ته پټ وایو او که چا انصاف کوي او زموږ پر هغه باور و هغه ته به موږ ښکاره چې عثمان خان کور دی یو سړی ننوتلی دی په مینچ کې دننه دا راووت بیا څه کسان نور ننوتلي دي اوس ته بې پلوهي څوک ننوتلی دی.
محمود خان څهګزي زیاته کړه چې درې میاشتې وروسته به په بنو کې د سیاسي ګوندونو په مشوره سره د پښتنو یوه جرګه رابولي چې د ده په وینا نه یوازې د پاکستان د پښتنو پر ستونزو بحث وکړي بلکې په دې کې به د افغانستان پر حالاتو هم خبرې کیږي. د نوموړي په وینا چې دا د خدای فضل دی چې نن د عثمان خان کاکړ د مرګ د جنازې په مراسمو کې د پښتون قام سیاسي پارټیانې او کارکنانو ترڅنګ بلوڅ وروڼه هم سره یوځای شوي دي. د جنازې برخوال ته په خپله وینا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون وویل چې تر څو په افغانستان کې امن نه وي راغلی تر هغه وخته پورې دلته امن نشي راتلی. د نوموړي په وینا چې په سیمه کې د دفي وژنو د مخنیوي لپاره په کار دی چې د پښتنو یوه جرګه اوسي او د عثمان لاله د مړینې په اړه پښتونخوا ملي عوامي ګوند چې کومه تګلاره ټاکي دوی به ورسره ولاړ وي. پر دے محل دا عثمان لالا زوی خوشحال خان دا ولس بیا په خاصه توګه د بلوچستان مننه وکړه چې په ګڼ شمیر کې د عثمان خان کاکړ جنازې ته وروتلی او هغه ته لوی درناوی کړی.
لالا سره قدمه کول نه لالا څنګه په عزت کې چې لالا سره ورته چې دشمن مات کړي او لالا سره سره چې موږ وځاړو رامو کو ویرو کو پر لالا نه باندې کوشي مونږ لالا نه باندې کو دا پر لالا باندې
عثمان خان کاکړ د جنازې او برخوال ته د جمعیت العلماء اسلام یو مرکزی مشر مولانا عطا الرحمن د پښتون قام جرګې مشر نواب ایاز جوګزی د نېشنل پارټي مشر او پخوانی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ د اومی نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزی او نور سیاسي مشرانو ویناوې وکړې. ته د ونې ورده چې د پښتونخوا ملي اومی ګوند صوبایي صدر او پخوانی سېنېټر عثمان خان کاکړ د جون په 18مه نیټه په کوټ کې د حزب اختلاف یوې احتجاجي مظاهرې ته د وینا کولو وروسته چې کله شاباز ټول تتللی وو او لخپل کوره د بیوشی په حالت کې وروختون ته وړل شوی وو چیر چې د ډاکټرانو په وینا د نوموړي د سر کیڑا خوا په سخته توګه ټپي شوی وو. که څه هم ډاکټرانو یې د سر اپریشن وکړی خو دا هغه وازه ښه نه وه او وروسته یې د جون په 19مه نیټه و کراچي ته په یوه الوتکه کې ویوړی. د جون په 18مه نیټه عثمان خان کاکړ د کراچي په یو شخصي روغتون کې د 60 کلو په عمر کې خپل ژوند د لاسه ورکړی.
د عثمان خان کاکړ مړې چې کله له کراچۍ نه کوټې ته وړل کېدونو په لاره په قطارونو کې ولاړو خلکو ورته د عقیدت پیرسونې وړاندې کړې. سیډونکي وایي په دغه وخت بلوچ او پښتنو یو شان خفقان او مینه وښودله. په دې اړه تفصیل له فرخند اسد نه اورو چې د بلوچستان نېشنل پارټۍ د یو مشر ثناء الله بلوچ په غږ پیلې.
عثمان لالا کی شہادت نے بلوچستان میں ایک بہت بڑی درار جو بلوچ اور پشتون کے درمیان تھی.
دا بلوچستان نیشنل پارٹی دی صوبائی اسمبلی غڑے ثناء اللہ بلوچ تے چھ دا جون پر دو اجتماعی دا پختونخوا ملی عوامی گوند یو مشر او پخوانی سینیٹر عثمان خان کاکڑ دا مڑنی یوی تعزیتی غنڈ تا پوینا کیول چھ دا عثمان کاکڑ ل مرگ سرا دا بلوچو او پختنو ترمنس پیدا کرشی فاصلے ختم شوی.
عثمان لالا کی شہادت نے اس درار کو مکمل طور پر فل کر دیا ہے.
په ټولنیزو رسنیو ښکاری چې د جون پر 28مه او 30مه د بلوچستان ځینو سیاسي ګوندونو لکه عوامي نېشنل ګوند، نېشنل پارټۍ، بلوچستان نېشنل پارټۍ او د جمعیت العلماء اسلام په لوی شمیر کارکنان د کراچۍ کوټې د لوی سړک یوې بلې غاړې ته ولاړ وو او پر هغه امبولانس یې ګلپاشي کوله چې د عثمان کاکړ مړې اخیستې وي. د بلوچستان د پوسټ ګریجویټ سینټ کالج چې عثمان کاکړ هم پکې زده کړې کړې د دغه تعلیمي ادارې یو پروفیسر عبدالرازق الفت کاکړ د جون په درويشتمه مشال ریډیو ته ول عثمان خان کاکړ د خپل صوبې د ټولو قانونو ریښتونی نمائندګي کړې ده، نو ځکه ورته پښتانه او بلوچستان ټول د عقیدت پیرزونې وړاندې کوي.
ما په خیال د عثمان لالا د جنازې د کم استقبال بلوچستان وکي، سیاسي کارکونان وکي، سماجي خلک وکي، عام ولس وکي، دا هغه یاد ژوندۍ کوي. کم تړون چې د احمد شاه ابدالي بابا او د نوري نصیر خان ترمنځ و، نو دا ډېر یو خوشګواره، یو ډېر ښه، یو ډېر ډېر ښه پرمختګ دی. پښتانه، بلوچستان، نیکوم اقوام، نیچوره خلک، سیاسي خلک، دا ټوله دا نسوسي زموږ بقا، زموږ راتلونکو نسلو د خوشحالۍ او زموږ د وطن دا بادی د سوکالی لار دغه ده چې ټول نیکوم اقوام د خپلو حقوقو دپاره پر یوه لار شي، او کوچني کوچني اختلافات او کوچني کوچني مسلې چې د دوی په منځ کې هغه له منځه په دا طریقو باندې وړل کېږي.
عثمان کاکړ د جون پر یوویشتمه د کراچۍ په اغا خان روغتون کې ساور کړه. په بلوچستان کې د بلوڅانو پر مسلو کالم لیکونکي او استاد پروفیسر ډاکټر عابد میر د جون پر درويشتمه مشال ریډیو ته ول بلوڅانو چې څنګه د عثمان کاکړ لپاره خپل عقیدت او مینه وخوده، د هغه پخوانی تاریخ راجوندې کې چې کله د دغو دواړو قابونو مشرانو د خپل ولسونو لپاره ګډه مبارزه کړې وه.
ډیر لری لاړ شو، نو د احمد شاه ابدالي او نوري نصیر خان د زمانې څخه د دواړو قابونو له یو بل سره نږدېوالی پاتې شوی دی. خو که نږدې وختونو ته وګورو، نو د پښتون بلوڅ د جدا کولو او په دوی کې د کرکې اچولو لپاره ډېرې هڅې شوې دي، له بهر هم او له دننه هم. او که موږ عثمان لالا ته لاړ شو، نو هغه یو داسې شخصیت و چې نه یوازې د پښتنو او بلوچانو پر مسلو یې غږ پورته کړی، له دوی سره اوږه په اوږه ولاړ پاتې شوی، بلکې د پاکستان د هر قام او تن پر مسلې خبرې کړي چې د ظلم کار شوی دی. عثمان لالا د بلوچانو او پښتنو ترمنځ د جوړې شوې خلا د ډکولو د سر سړی وو، بل څوک داسې نشته، نو ځکه پر موږ یې زیات قرض وو.
دا چې له پاکستان جوړېدونه وروسته د پښتنو او بلوچانو څومره نږدېوالی پاتې شوی دی او څنګه یې په ګډه په نږدې تیرو کلونو کې مبارزه کړې، په اړه یې د پېښور پوهنتون یو استاد او د سیاسي چارو پوه پروفیسر ډاکټر درویش خان اپریدی وایي.
په شکل کې چې کوم پښتون، بلوڅ، سندیان او کامپرسو او یو د پنجاب چې کوم پروګرسیو قوت فلو، دا غوښتل دی او دا او شریک مبارزه سره پاتې شوی دی. بیا وخت په وخت د دوی سره حکومتونه شریک راځي او مطلب په دې پلیټ فارمز باندې ځان یو بل سپورټ کوي هم دي، او مختلف فورمز باندې د یو بل لپاره غږ هم اوچت کړی دی. هغه پښتانه کمپرستي، هغه بلوڅ کمپرستي، او دا د دوی هغه د محکومیت او د مظلومیت هغه شریک چې کوم تجربات دي، او د یو شریک ناکامن چې کوم انمي به ورته وایي، د هغې په ضد باندې د دوی د یو بل سره هغه فکري تړون، هغه جذباتي تړون هغه وخت په وخت پاتې شوی دی.
عثمان خان کاکړ د 2015 کال نه تر 2020 کال د مارچ میاشتې پورې د سینټ کړه پاتې شوی وو. په دغه دوران نوموړي سینټ ته په خپلو ویناګانو کې د خپلې صوبې د پښتنو بلوچستانو نه علاوه د خیبر پښتونخوا، قبایلي ضلعو او د افغانستان پر حالاتو خبرې کوي او پر ولسي مسلو یې خپل غږ پورته کړی دی. بلخوا پروفیسر عبدالرازق کاکړ وایي عثمان کاکړ په پارلمان او په خپل سیاسي ژوند کې تل د حق خبره کړې ده.
خلګو د بلوچستان، د پښتنو، د بلوچ خبره نه کوله. عثمان لالا د هر مظلوم، د هر نیکوم، کاغه د پنجاب خلګو، که د سندو، که د شرایکی بیلټ، خو په پاکستان کې د نن د پاکستان د بندي، د ظلم، د جبر یو خبره وه. نو عثمان لالا په هغه باندې ډېر په میړانه، ډېر په واضح الفاظو باندې د هغو مظلومانو مرسته کوله.
عثمان کاکړ چې په خپل ګوند ولس کې د عثمان لالا په نامه پېژندل کېدو، د جون په 23مه په مسلم باغ کې خاورو ته وسپارل شو. بلخوا د هغه د جنازې غایبانه منځونه په اسلام آباد، خیبر پښتونخوا او افغانستان کې هم شوي دي.
د کورمې یو شمېر ځوانانو په سیمه کې د خراب امنیت او هدفي وژنو پر ضد پرون د پېښور پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کړې. دوی غوښتنه کړې چې حکومت دې په هدفي بریدونو کې ککړ کسان ونیسي او د قانون سره سم سزا دې ورکړي. طارق اورگزی معلومات راکوي چې د مظاهرچیانو په شعارونو پیلېږي.
دا نارې د کورمې یوش مې ځوانان په پېښور کې د پریس کلب ودانې مخې ته د احتجاج په توګه وهي. دوی هغلته د چهارشنبې په ماسپښین دا مظاهره تر هغې وروسته وستلې چې دوه ورځې وړاندې د بشرو یو بل قبایلي مشر په پاړچینار کې وہ وشتل شو. پا احتجاج کے شامل د بشرو قیوم منگل وائی دوی غختنه کوي چې د مشرانو هدفی وجنه ودرول شي او بلدا چې اصل محرکات دی ورته په ډاګه شي چې څنګه چا او ولی د دوی مشران پنه خکول شروع کړي.
موږ مشران هدفی وجنو زید یرسی د دې شوتا محرکات څه دي دا د معلوم کړل شي او فورن فورن دی هغه خلک چې په دغه کور کې ملاوس دي لسونه ککړ دي هغه د فورن گرفتار کړل شي او خلکو ته عوام ته مخرمه کړل شي.
په پاړه چینار کې د نهې پورز د بشرو ملک حاجی شریف زمان هلا نامعلوم وسلوالو په ډزو مړ کړو کله چې هغه د خپل ذاتی کار لپاره حغل تور غلی وو. د هدفی وجنې ته تازه پیښې مخکې دوه میاشتې وړاندې د سیمې یو بل مشر ملک اکبر خان په وسلوال برید کې زخمی شوی وو چې لا هم تر درملنې لاندې دی. د پاړه چینار ملک اتولا وای په لنډو وختو کې هغل ته پر دریو ځایو مشرانو بریدونه وشول چې دا هر څه د یو منظم سازش لاندې روان دي خو مخې نه نیول کېږي.
د بشرو دغه علاقه چې کومه دی د بریښې ته د یو منظم سازش په تحت باندې دوی ورکول غوړي دوی مشران کومدي هغه خرابول غوړي دوی مشران دبول غوړي.
بلخوا د کورمې پولیسو مشر طارق بال وای دوی هڅې کوي چې خپل کار په ذمهوارو توګه سرته ورسوي خو د سیمې پولیس فورس کوي او خطر بیافته نه ده نو ځکه داسې پیښو مخه په نستو کې ورته مشکلات دي. طارق بال وای په سیمه کې د هدفي وژنو له عملونو د دهشتګردۍ نه علاوه نور ډېر کېدای شي ولې چې ذاتی دښمنیانې او د ځمکو داسې قومي شخړې په غټه کچه شتون لري او بل دا چې هغلته فرقایي نښتو پر وخت یو بل ته زیان رسېدلی چې انتقام اخیستلې امکانات لري. نو د هغوی حفاظت لپاره پولیس ته تاڼې شته چوکیان شته بلکې چوکیانې د هغوی کورونو سره هم لګولې شوي. د مشرانو حفاظت لپاره پولیس نور څوک کړي هیو ته خو زه پولیس نشم ورکولی. که ګارډ ورکول موږ شروع کړو نو هیڅ پولیس والا ورسره بیا پاتې کیږي نه. د یاد ټولو پیښو ذمواري تر اوسه چا نه ده منلې او نه د سیمې پولیس دغې ته رسېدلې چې ملوثانان معلوم کړي او قانون منګولو ته وسپاري. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
د جنوبی وزیرستان شکه سیمې مشرانو او ځوانانو په احتجاجي مظاهره کې حکومت نه غوښتنه کړې چې د پسیمه کې د ډیم جوړولو چارې زر تر زر سر ته ورسوي. چارواکي وایي په دې اړه به د وړو ډیمونو له ادارې سره خبرې کوي او دا کار به چټک کوي. تفصیل اشتیاق مسید را کوي.
د سویلی وزیرستان شکی سیمې مشرانو ځوانانو د پوځي بریګیډ عمارت مخامخ احتجاجي مظاهره کښې په خپله سیمه کښې د ډیم چار مکملولو غوښتنه کړې ده. په دغې احتجاجي مظاهرې کښې شامل یوه مشر مشال رډیو ته وویل:
زه مولانا سعید احمد فاروقی یم. میز وتلی وي د میز چې کوم ډیم دی د شکی ولا سپیس کولی اوتل دا ډیم بوندې کله لشکي چار وشي بیا بیا د تاخیر شکار شي نو د دغې وجې نه میز تلیوی او د دوی په ذریعہ باندې دا میسج میزر اسوی چې کسا سیول ګورنمنت سره د ټکادور دا ته رواله دلته حاضر کا د دشکی په ډیم کې چې کیم د تاخیر حربی دی چې دا دینه
په احتجاج کې شامل یو بل مشر مولانا نعمت الله مسرور په شکی ډیم باندې د تعمیر چار زر مکمل اولو غشتنه کوي.
دا ډیمو 2020 پای تکمیل تر رسیدل او په ډیر افسوس سره موږ دا خبره کی چې نن د تکمیل په واه باندې د پر ڈیم بندے درے مہیسا چار نبشی لہذا امیر سیول انتظامیہ تہا ٹھیکادار تہا تمام قومی ادارے تا دانن یو ہڑغنے میں سجور کوی انداز دے تمام قومی ادارے او دے متعلقہ خال دے لوس و نسی چی امیر دا مسئلہ سنجیدہ ونخی
احتجاج کشی شامل خاندان خان سباون ویائی چی تر پینجا کالونونا پا شکای ڈیم بنے لاس فیصد چار ہم ندو شوی دے زکا مقامی خلق احتجاج کولو بنے مجبور شوی دی
د شکی شکیم دیم دا ډیر زیات د تاخیر شکار شو چې دوا کوله چې دا مکمل اول وی هغه نن 15 کوله ته ورسره دا نو 10% چار هم د پښوی بل دا چې ساش کول سکته وخت ساي او خوشکسالی دی لکه چې د میزاد کې واټر ټیبل لای نن دی 20 ستا دا ډیر لوند روانه دو.
مشال ریډیو چې د شکی احتجاج کوین کې وشتنه د سویلی وزیرستان ډیپټی کمشنر خالد اقبال مخې ته کښې وا غوی وویل
مونږ یو ځل مخکې کړی ده ماته یاد چې تېر کال مو هم بیا پکې غه کړی وو یو ځل دلته مو بیا پکې کړی وای
احتجاجی مظاہرے مشران و داہم اویل چکن یاش پیجوشتم جون پورے ڈیم پہ تعمیر چار شیری نشوا بیا بوئی پلوئی احتجاج لاس پورے کولو بنے مجبور وی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
تاسو مشال ریڈیو ته غوږی د غرمې 2:30 بجې او شوې لند خبرونه له شاهین بنيري ناور.
سره مشه ده وخت مهم خبرونه د پښتونخوا ملي او امي ګوند مشر محمود خان چکزي ویلي دي چې د ګوند صوبایي صدر او پخوانی سېنټر عثمان کاکړ د وژنې پاخه شواهد ترلاسه کړي دي. پرون د بلوچستان په مسلم باغ کې د عثمان خان کاکړ د جنازې په مراسمو کې راټول شو زرګونو خلکو ته په وینا کې نوموړي زیاته کړه چې که عدالتونه او پلټونکي ادارې له دوی څخه پوښتنه وکړي نو د عثمان کاکړ د وژنې پاخه شواهد به ورته وړاندې کړي. یاد دي چې د بلوچستان حکومت د کورونو چارو وزیر میرزیا لانګو په دوشنبه په کوټه کې یو خبري کانفرنس دا تورن رد کړی وو چې ګنې عثمان خان کاکړ وجل شوی دی. دوی ویل چې د عثمان کاکړ مړینا طبیعي ده. پولیس وایي د خیبر پختونخوا په بونیر کې درې وسلوال وجل دي. تر هغه د مخنیوي پولیسو پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې تیر ورځې د بونیر په جوړ سیمه کې د وسلوالو سره په انخته کې درې وسلوال وجل دي. په بیان کې راغلي چې دا وسلوال په امنیتي ځواکونو او عادي وګړو په بریدونو کې کړو. تر اوسه وسلوالو په دغه اړه سپیناوی نه دی کړی. په پیښور کې د کورمې سره تړاو لرونکو یو شمېر ځوانانو په خپل سیمه کې د بدامنۍ او هدفي وژنو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. پرون د پیښور پریس کلب مخې ته په دې احتجاج کې مظاهره چانو د امنیت پر ځای کولو او په هدفي بریدونو کې د ککړو کسانو پر ضد د کاروایۍ غوښتنه کوله. بلخوا د کورمې د پولیسو مشر طاهر اقبال وایي چې د امنیت پر ځای کولو لپاره هڅې روانې دي خو لا په سیمه کې پولیس ځواکونه قوي نه دي نو ځکه د پوره امنیت پر ځای کولو کې د ستونزو سره مخ دي. په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې ځینې نورې سیمې نیولې دي او جګړه یې د کندوز ښار اطرافو ته غځولې ده. وسلوالې ډلې تر پرونه تاجکستان ته په تلونکي مرکزي لاره خپل کنټرول قائم ساتلې دی او که څه هم جرمني او فرانس وایي ستونزې اوس هم شتون لري خو د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي دي چې د کال 2015 د جوهري لوازنامې د بیا تازه کولو لپاره د ایران او نړیوالو طاقتونو ترمنځ اصلي مسلې هوارې شوې دي.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنيري درته وړاندې کړل. ایرانی چارواکي د اټمی تړون په سر لنډیوالو سره په خبرو کې د ډیر پرمختګ خبر ورکوي. دا خبرې لنیزدې درې میاشتو راهیسې د آسترییا په مرکز ویانا کې روانې دي او روانه هفته وروسته تر دې ځنډې دي چې د ایران د ولسمشر په انتخاباتو کې ابراهیم رئیسی بریالی شو. تفصیل د احمد شیبر په دې رپورټ کې اورو.
د ایران ولسمشر حسن روحانی چې د کار دورې پای ته رسیدلې ده وایي د تهران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندې کېدو مخې ته اصلي خنډونه هوار شوې دي خو جرمني او فرانسه وایي چې ځینې موانع شته. حسن روحاني دا خبرې پرون د کابینې په غونډه کې وکړې او بل لور ته نورو جګپورو ایراني چارواکو په دې خبرو کې چې له اپریل راهیسې په ویانا کې د ایران، روسیې، چین، بریتانیا، جرمني او اروپای ټولنې د استازو ترمنځ روانې دي او واشنگتن په غیر حضوري ډول برخه پکې اخیستې ده د پرمختګ خبر ورکړی دی. د روحاني د دفتر رئیس محمود وایسی ویلی دی چې واشنگتن په اصولو کې تر زرو د ډیرو بندیزونو لری کې روس سره موافقه کړې ده. د دې په وینا د هغه بندیزونه دي چې درې کاله مخکې د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډانلډ ترامپ له اټومي تړون څخه بهر شو او دا بندیزونه یې ولګول. ایرانی رسنیو د وایسی په وینا خبر ورکړی دی چې موافقه شوې ده چې د بیمې، تیلو او د بیړیو په واسطه د موادو د انتقال په برخو کې بندیزونه لري شي. وایسی زیاته کړه چې د اوس لپاره بحثونه پر دې کېږي چې پاتې کوم بندیزونه له اټومي تړون سره مرتبط دي او کوم تر 2015 کال مخکې لګېدلي وو. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان د اکشن بیپورس ویلی وو چې لا هم د بندیزونو د لری کېدو لپاره او د ایران له لوري د اټومي تړون د شمنو د ترسره کولو لپاره د پام وړ واټن شته. امریکایي پلاوی په ویانا کې د خبرو ځای ته نږدې حضور لري. د اروپای ټولنې پلاوی د دواړو لورو ترمنځ منځګړیتوب کوي. د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادو ترمنځ د اټومي تړون پر سر د بیا موافقې خبرو وروستی دور د رواني اونۍ یک شنبه یعنی دوی ورځې وروسته تر دې وځنډې چې په ایران کې انتخابات وشول او بنسټپال ابراهیم رئیسی پکې بریالی شو. خو رئیسی ویلی دی چې د هیله من دی چې د اټومي تړون پر سر خبرې مخکې تر دې پای ته ورسیږي او موافقه وشي چې اوسنی حکومت په واک کې وي. تمه ده چې د اگست په میاشت کې رئیسی د روحانی ځای ونیسي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
په پیښور کې د لیډی ریډینګ هسپتال انتظامیه فیصله کړې چې اوازې هغه خلکو ته به په او پی ډی کې د علاج اجازه وي کوم چې د کورونا ویکسین لګولې وي او یا ورسره د کورونا وایرس د ټیسټ منفی رپورت وي. انتظامیه وایي دا ګامونه د کورونا وایرس ته مخنیوي لپاره پورته کړي دي، خو بلخوا د ځوانانو ډاکټرانو اتحادیې مشران وایي له دې سره به ولس ته نورې ستونزې هم ورپېښې شي. اتحادیه و انتظامیه ته پکار ده چې د محدودیتونو په ځای د ولس لپاره د ویکسینو انتظام وکړي. نور معلومات ته مشال ریډیو خبریال غلام غوث را کوي.
په دغه اړه د لیډی ریډینګ روختون ویان محمد عاصم د جون په درشتمه نیټه مشال ریډیو ته وویل
محدود پیمانه باندې مونږ لاره چې پیډی کول وکړي ده، خو مونږ دا پروتوکول دی د کارو د او پی ډی مریضانو لپاره او د آی بی پی مریضان لپاره دا پروتوکول دی چې څوک مرزي او د لارې چې او پی ډی پرچا اخلي نو هغه مخ کې باغه په گیټ باندې دا یا خو به د کرونا چې کوم ویکسینیشن سرټیفیکیټ دی که کرونا ویکسین کړي وینې سرټیفیکیټ ورسره هغه به خی یا به چې کوم دی د کرونا نیگیټیو رپورٹ به خی هغه نه پس بجا چې کوم دی مونږ او پی ډی ته دی پریدو. لکه مطلب خلک د کرونا نه بچکولو لپاره او سټاف بچکولو لپاره دا پروتوکول چې دا ډېر ضروری ځکه چې کرونا اوسم شته دې ټیم کې مونږ سره تقریبا اتیاو پورې مریضان داخل دي.
د کورونا د دریمې سپې پترس کې د لیډی ریډینګ روختون او پی ډی تړلې شوې و، خو بیا تیره اونۍ د صحت محکمې د کورونا د مثبتو کیسونو په شرحه کې د کمی وروستو په یاد روختون او د صوبې په ځینو نورو روختونونو کې د او پی ډی خدمات بیا پرانستل. په پیښور کې ځایي ولس او ځینې ډاکټران د لیډی ریډینګ روختون د انتظامیه په دې نوي ګام نیوکه کوي او دوی وایي د دې محدودیتونو لګولو سره به په یاد روختون کې ګڼ شمیر خلک د خپلو معمولي ناروغیو د علاج کولو نه محرومه پاتې شي، او دا ځکه چې زیاتو خلکو ته تر اوسه د کورونا ویکسین نه دی لګولې شوی. په ټول هیواد کې د جون د درشتمې نیټې پوري د سرکاري شمیرو تر مخه یوازې 143 میلیونه خلکو ته د کورونا ویکسین لګولې شوی دی. د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر رضوان کونډي وایي په کاروا د صحت محکمې د دا ډول پیښلو په ځای د ولس لپاره د کورونا د ویکسینو ټیسټونو او د کورونا د مخنیوي نور سہولتونه زیات کړي وي.
زمونږ سیستم دونه اپډیټډ نه دی چې خلکو ته په ټایم باندې ویکسین کارت ملاو شي، نو بجای دی چې مونږ پیشنټ تنگ کو او هغه باندې هغه وکړيږي په کار دا چې هغه مونږ سپورټ کو. نو حکومت نه مونږ دا ریکوست دی چې یا خو خپل سیستم دونه تیز کړي، دونه اپډیټ کړي چې کم کس ته یا ته آنلاین هغه ته هغه ملاویږي یا هاسپټل کې هم د دې پروسس سیسټم وي. نو په کار دا چې کله پی ډی چی ټالی نو سره به ویکسینیشن کارت هم مالي.
خود لیډی ریډینګ روختون ویان محمد عاصم وایي د یاد روختون په او پی ډی کې دوی د کورونا د ټیسټ کولو او د کورونا د ویکسینو لګولو د سہولت انتظام هم کړی دی، او د دې نوي محدودیتونو مقصد دا نه دی چې څوک په دغه روختون کې ډاکټرانو ته د ورتګ نه منع کړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مور وړي ل خلکو څخه لګتر لګ درې غزه فاصله ساتي پلاس او غېګ روغبړ مکوي کچوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي په یاد ولري احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د پاکستان اطلاعات او وفاقي وزیر د پاکستان جمهوریت تحریک د مشر مولانا فضل الرحمن دا سرګندونې رد کړې چې ګواکې په قبایلی ضلعو کې وسلوالې ډلې موجود دي. د جون په 28 مولانا فضل الرحمن ویلو چې په قبایلی ضلعو کې د وسلوالو نوې ډلې رامنځته شوې او د نام نه پیښې د ریاستي ادارو تر سترګو وړاندې کیږي. خو فواد چودھری مشال ریډیو ته ویلي چې په قبایلی ضلعو کې هدفي وژنې د قبیلو ترمنځ د دښمنو له وجې کیږي. دغه سي د پاکستان پوزم سووارې دا ویلي چې قبایلی ضلع له وسلوالو پاکې کړې دي. تفصیل مجید بابر راکی.
د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودھری وایي چې په قبایلی دلو کې د هدفي وژنو ترشا لوی وجه زړې قبیلوي دښمنۍ دي او په یادو سیمو کې د وسلوالو ډلو د شتون په اړه د پی ډی ایم د مشر مولانا فضل الرحمن خبره بی بنیاده او د نام نه خبره مبالغه وبلله. د جون په 28 له مشال ریډیو سره په خبرو کې فواد چودھری وویل هیڅ وسلوالې ډلې نشته، دا پخوانی قبیلوي دښمنۍ دي او په خاصه توګه دا ستونزې هغو سیمو کې دي چرته چې د ځمکو تنازع نه دي حل شوي. مولانا فضل الرحمن په خپل حلقه انتخاب کې د پاتې کېدو لپاره د مبالغې نه کار اخلي. هغه خود قبایلي ضلعو د انضمام پر ضد او اوس هم دی. زمشو ضلعو کې موجوده صورتحال دا دی چې د جنگ نه پس سفری بندیزونه نرم کړل شوي دي او د لسیزو پس امنیتي وضع عادی حالاتو ته نږدې ده. د قبایلی ضلعو د خراب امنیتي صورتحال په اړه د پی ډی ایم د مشر مولانا فضل الرحمن دا سرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي دي چې د مې په 13 د نیمه قبایلی سیمې جاني خیلو د یو ملک د وجنې نه پس ولس د هغه د مړي سره د 13 ورځونو په احتجاج دي او په سیمه کې د بشپړ امنیت غوښتنه کوي. په پیښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال مولانا فضل الرحمن د ریاست نه پوښتنه وکړه چې تاسو ولې وویل چې په زمشو ضلعو کې ترهګري ختمه شوه.
دہشتگردی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے، لیکن کیوں سر اٹھا رہی ہے؟ ہمیں شبہ ہے
طرح گرے بیا سر راپور تکڑے خوالی سر راپور تکوی زمونگ دا شک تے چی دا سی حالات در ریاستی دارو دستر گوڑان دے او ملاتر سر رامر تکی گی بلکی گزو داو وائم چی دا دی ترشا ہم دا دغو دارو سناس زکلاسوی چی پزم شوز لو کی دا پوز دا پاتے کی دو لپارا جواس پیدا کری نوزک اوس نوی نوی ڈلی رامر تکی گی حوی حدفی وجنی کوی دینی علمان وجنی زک پا قبیلی ولس کی دا عدم تحفظ احساس جاتی گی. ولی قوم ته ویل شول چې ترهګری ختم شو، ولی قبایلو لسته ویل شول چې هلته حالات پرم نشول. مونږ دا غنو چې مختلف ادارې د خپل برلاسي توب لپاره داسې حالات جوړوي.
مختلف ادارې د هاپ اوپر رکھنے کې لپاره کار کوي.
د ضرب عزب په نامه د عملیاتو نه پس امنیتي او حکومتي ادارو قبایلی سیمې د وسلوالو ډلو نه پاکي ګرځولې وي. د موجوده نامنې تر شا په سیمه کې د وسلوالو ډلو په اړه د دفاعي چارو پوه رحیم الله یوسفزی د جون په 28 مشال ریډیو ته وویل د شماری وزیرستان د صوبائی اسمبلی غړی میر کلام بیا وایي چې په 2013 کال کې شمالی وزیرستان ته د بې کورشو خلکو د ستنېدو سره سم د نامنې او هدفي وجنو لړۍ پیل شوې ده او د پی ډی ایم د مشر مولانا فضل الرحمن د سرګندونو په اړه زیاته کړه.
مولانا صاحب خبره بالکل تایید کوم، هغه درسته ده ځکه چې هغه په دې خیانو کې د وخت نه د دوی سره بنیادي تور باندې ملګري هم وي او دا شایي دوی په شریکه سره چلاولو را چلاولو نو بالکل هغه ټیک وایي. خو زمونږ په علاقه کې روزانه هدفي وژنو کیږي را کیږي. د 2013 نه کتر والې د نن ورځې پورې نو په هغې کې صرف په شمالي وزیرستان کې په 300 نه زیاتې هدفي وژنې شوي. بیا کته ور سره د جنوبي وزیرستان والا میلاو کې یا د پخواني فارس چې ورته وایي د جاني خیلو والا یا د دا کته ټوټل سره میلاو کې نو ډېر زیات
تعداد جوړی گی.
خود خیبر پختونخوا د داخلو او قبایلی چارو د امنیت سیکرټر محمد آصف د جون په 22مه مشال لیډیو سره په خبرو کې هدفي وجنی یوازې د قبایلی سیمونه بلکې د ټول پاکستان مسله وبلله او زیاته کړه. کتا سو یوازی قبیلی دلو کې د هدفي وجنو خبره باندې تمرکز کوي نو د دې معاصره هیڅ ثواب نشته. دا صورتحال خو په ټول پاکستان کې روان دی، کراچۍ کې هم دی، پېښور کې هم، اسلام آباد کې هم. په پاکستان کې داسې ځای وخایا چېرته چې هدفي وجنې نه کیږي. د خیبر پختونخوا د داخلو قبایلی چارو د امنیت کتر محمد آصف وویل چې د جانی خیلو د احتجاج کوونکو ټولې غوښتنې حکومت د یوې لوزنامې له لارې منلې او په هغه لوزنامه عمل هم پیل شوی دی.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوي او پر هغوی څه ذمہواری شي دي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دي تور ته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره څېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یک شنبه په ورځ ماسپښین په کم 1 بجې ز بوريوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پښتونخوا حکومت کلنی بجټ کې د مدرسو او جماعتونو د پېښې مامانو خطیبانو لپاره 2.8 کروڑ روپۍ اخودي. صوبایي حکومت دانه دی ویلي چې صوبا کې څومره مدرسې او جماعتونه رېجستریټ دي خو وايي هر میاشت په تر 2200 پورې پېښې مامانو او خطیبانو ته 10,00,000 روپۍ اعزازي ورکوي. شانواز سرغزي په دې موضوع نور حال راکوي.
د خیبر پختونخوا حکومت د جماعتونو پېشمامانو او خطیبانو ته د اعزازي لپاره 2.8 کروڑ روپۍ مختص کړي. دغه روپۍ د روانې میاشتې په 13مه په کلیز بجټ کې خودلې چې ویل شوی د جماعتونو خطیبانو او پېشمامانو ته به هر میاشت 10,000 روپۍ ورکېږي. ویل شوی د خطیب او پېشمام لپاره په کار ده چې هغه د پاکستان د کوم رېجستر مذهبي تعلیمي بورډ نه دیني زده کړې کړې وي او د پاکستان اوسېدونکي دي وي. د بجټ نمخ کې په انګریزي ورسپانې بزنس ریکارډر کې د جنوري په 6مه راغلي د وزیر اعلی خیبر پختونخوا په مشرۍ کې په یو غونډه کې فیصله شوه چې د خیبر پختونخوا 2200 د جماعتونو پېشمامان او خطیبانو ته دي حکومتي اعزازي ورکړی شي. دا چې په خیبر پختونخوا صوبه کې څومره مدرسې او جماعتونه رېجستره شوي کوټه شمیره خو لا هم نه معلومه، خو د دینی مدرسو د رېجستریشن لپاره د جوړ 15 بورډونو سره د رېجستره شوي مدرسو نه علاوه د غیر رېجستره شوي مدرسو شمیره د ریپورتونو تر مخه په زرګونو کې ده. خو جماعتونه بیا څومره دي؟ دغه شمیره تر دې د مخته نه راغلي. د 400 ضلع د پیرقله د هلکانو د جنکو د یوې رجستر مدرسې اقرا روضة القرآن مشر مفتي تسلیم الحق مشهد رډیو ته وویل د 2000 تر د 1000 پورې هلکانو جنکۍ په مدرسه کې داخلي دي، خو تر دې د مغورتنه خو حکومت د پیسو ورکولو څه ویلي او نه بیا کله دوی هڅه کړې ده چې ګندغه پیسې واخلي.
خبره ده چې دا کومې پیسې دي د حکومت د طرف نه توې دي؟ نو دا خو سټیټ من دا چونکې د څنګه چې سکول کالج وغیرہ یعنی د شروع علوم ادارې دي څنګه چې دا غوی حق ته پر سټیټ من دغه چند دي دینی ادارو مو حق ته پر سټیټ من چې هغه غویلا د غوی ضرورت چې کومې پوره کوي، ځکه څنګه چې دغه سکول او د کالج بچی ماشومان زمنګ بچی پاکستانیان دي د کشان دي په مدرسو کې چې ماشومان کوم سبقونه وي قران حدیث از دغه دام د پاکستان بچی دي نو دوی له دې چې کوم دغه سیس کې چې کوم دی برخه ورکړي.
دا بزنس ریکارډر او د انګریزه ورسپانې دان د خبر تر مخه په غونډه کې وزیر اعلی محمود خان ته ویل شو چې اړوند ادارو د ضلع انتظامی او په واسطه د پېشمامانو او خطیبانو معلومات راغونډ کړي دي. نو وزیر اعلی ورته دا هم ویلو چې په قبایلي ضلعو کې هم د پېشمامانو او خطیبانو معلومات زر راغونډ کړي چې ورته د روان کال د جولای د اولنۍ نیټې نه اعزازي ورکېدل شروع شي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند محمد یو مشر او د جامع عزیز محمودی غلنۍ مشر خطیب امیر الله جنیدی وایي د دوی په مدرسه کې تر د نوې پورې زده کوونکي رهایشي دي. رهایشي معنی دوی شپه ورځ په مدرسه کې اوسیږي، ولی تر د 2.5 پورې بیا داسې دي چې هغه سهار سبق لراځي او وروسته چټکیږي خپل کورونو ته ځي. جون دي زیاته کړه
د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د خطیبانو د پیشمامان لپاره په کلیز بجټ کې مختص شوي پیسې د روان مالی کال 2020 او 2021 لپاره دي. د ډانور سپانې د روان کال 12 مئی په اداریه کې دوی د پاکستان د وفاقي تعلیمي ادارې لخوا لیکلي. دوی ګومان کوي چې پاکستان کې صرف مدرسې 15,000 دي، خو بیا وایي ممکن ده دغه شمیره د 18,000 هم زیاته وي، ځکه حکومت د ډیرو مدرسو سکروټنی معنا ورته صحیح کتنه نه ده کړې. دوی بیا لیکلي چې د 15,000 پورې مدرسې د مختلفو مسلکونو د 15 دینی بورډونو سره هم رجسٹر شوې دي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو آغاز شوه د 72 کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کېږي دي چې سوا تین سو یا بورډر شو یا ستل د خبر لاړه
اول د خوند د پاره چې د وربندې مختص شو ډېر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چي دي دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسماني طور سره نه خرابي لیکن دماغي طور بالکل مفلوجه کې
خلی دا چې دی علاج بعد به مجدوی ته یو هنر زده کوو. دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ورز نه کوو چې ژوند پردا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پردا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نهې د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمي اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په تور هم لاره د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره لګول شو سفری بندیزونو لوجې په افغانستان کې په لزګونو هغه زده کوونکي سر پاتې دي چې د پاکستان په مختلفو تعلیمي ادارو کې په سکالرشپ زده کړې کوي. دا زده کوونکي وایي باید دوی ته په تور هم لارې پاکستان ته د ورتلو اجازه ورکړل شي ځکه چې زده کړو ته زیان رسي. په پاکستان کې د کورونا د کنټرول او سار ادارې NCOC د مئی په 15 په تور هم پوله د عامو خلکو په تګ راتګ بندیزونه لګولي وو. په دې وروستیو کې په یو خبر پاڼه کې ویلي د افغان زده کوونکو پاکستان ته د ورتلو لپاره یو جدا تګلارې جوړوي چې زربای اعلان کړي. د فرهاد چنواری پر رپورت کې نور تفصیل اورو.
د سند د ډو میډیکل کالج د MBBS اخیری کال زده کوونکی شریف الله مومند مشال ریډیو ته وایي موږ دا مهال خوښه زر تنه په افغانستان کې ساریو. د دې فهرست مو پاکستانی او افغان چارواکو سره شریک کړی خو تر دې دمه اجازه نه راکړي چې خپل تعلیمي ادارو ته ځانونه ورسوو.
د کلاسونو یو میاشت شو چې ستارت شوې دي. د میډیکل انجینیرینګ والا کامرس یعنی څومره فیلډونه چې دي دا ټول دي کې موجود دي کې د یعنی 40 تک یونیورسيټانو دغه یعنی سټوډنټ شته دي. 31 مئی باندې دومره یو لیست غوښته ده او لیست موږ دوته یعنی پروواید کړی په امغه ورځ باندې موږ د 1000 ابو سټوډنټ لیست دوته ورکړی ده. هر پانتون جدا جدا دوه موږ ته ویل چې تاسو به ان شاء الله یعنی دوه دې ورځې به تاسو ان شاء الله دغه من یعنی بارډر به تاسو پری دي. تر اوسه پورې یعنی تر اوسه پورې معلومات نشو دا سیمه سین غریبانان دي چې هغه د بایر وسنه لدی نن سبا بایر 80,000 ته دغه ټیکټ رسیدلی دي. دلته یعنی په توخام راتلې نشي دلته چې په کوټه راځي نن دلته کې بیا نور دوته پاسپورت نه مانی دلته په کانټینرو کې کې نه وی دی ذاتی کوي.
په پیښور کې د خیبر میډیکل کالج یو زده کوونکی اکرام الله وایدا دویم کال دی چې د کورونا د محدودیتونو له وجې زده کړې متاثر کیږي او په کار ده موږ لپاره حکومتونه سمستقل بندوبست وکړي چې په تګ راتګ کې راته مشکل نه وي.
دلته زمونږ یونیورسيټیان هم شروع کلم امتحانونه یې کلم کلینیکل روټیشن خو موږ هغه له بس محروم ناشتې او پاکستان د لوړو مقاماتو نه دا هیله کوو چې دا زموږ مشکل باید نظر کې ونیسي. موږ خو پاکستان ته د تعلیم لپاره راغلي موږ قانوني راغلي د سکالرشپ په ترو علامه اقبال سکالرشپ سکیم دا یو دولتي پروګرام و چې امتحان یې واغستو محصلین پکې کامیاب شو دلته راوستل. موږ خو قانوني راغلي شخصي محصلین هم نه یي مثلا چې موږ دلته په شخصي لګښت باندې تعلیم کوو.
په پاکستان کې د کورونا د کنټرول او څارې NCOC د مئی 15 نیټه نه په تورخم پوله د عامو خلکو په تګ راتګ بندیزونه لګول. ولی ان سی او سی وای په تورخم دروازه تر ناسرګند نیټه پورې افغان وګړي پاکستان ته نشي ورداخله دی، خو یوازې ایمرجنسی ناروغان او افغانستان کې سار پاکستانی وګړي پرې د کورونا د ټیسټ هودلو په شرط ورداخله دی شي، او افغان وګړي پرې د کورونا د ټیسټ هودلو پرته پاکستان نه افغانستان ته ورتلی شي. ان سی او سی لخوا د جون په شپاړسمه نیټه په خپره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوی، هغه افغان زده کوونکي چې د مخکې نه په پاکستان کې رجسټر دي او اوس په افغانستان کې ایسار دي، هغوی لپاره به یوه ځان له تګلاره جوړه کړل شي او د مخصوصو لارښوونو لاندې به پاکستان ته راپرېښودل شي، او په دې لړ کې به دوی ته خبرتیا ورکړل شي. د هایر ایجوکیشن کمیشن د وینا مطابق پاکستان 2021 او 2022 کال کې افغان زده کوونکو لپاره په مختلفو تعلیمي ادارو کې څه باندې 3000 سکالرشپس اعلان کړي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
د پاکستان شل اووریز کرکټ سپر لیگ فائنل میچ نن د جون په سیلریشتمه د پېښور زلمی او ملتان سلطانز ترمنځ دی. په دې لیگ کې شپږ ګلوب ډلو لکه اسلام آباد یونائیټیډ، کوټه ګلاډیټرز، کراچی کینګز، لاهور کلندرز، پېښور زلمی او ملتان سلطانز برخه اخیستې وه. د اسرار عالم رپورٹ، د اسرار عالم مومن رپورٹ د دې اتلولې د یوې سیالۍ په غږ پیلېږي.
شپږم پاکستان کرکټ سپر لیگ او فائنل میچ یا پایلو بنن په ابوظبي کې د پېښور زلمی او ملتان سلطانز ترمنځ ده. دا چې د کورونا له وجې د سپر لیگ میچونه ډېر وځنډېدل، نو د پاکستان ملي کرکټ لوبډلې پخوانی فاسټ بالر او د کوټه ګلیډیټرز بالینګ کوچ عمر ګل وای خلک فائنل میچ ته ډېر لیواله دي. البته نوموړی وایي دواړه لوبډلې دومره قوي دي چې نشي ویلی څوک به پی ایس ایل کپ په خپل نوم کړي. پاکستان کرکټ سپر لیگ چې په کې شپږ لوبډلو برخه واخیسته، په فبروري کې شروع شوی وو، خو ځینې لوبغاړي په کورونا ناروغي اخته شول چې له کبله یې د لیگ شل میچونه په 14 مارچ وځنډول شول. پخوانی کرکټر عمر ګل په 23 جون مشال ډو ته ویل چې د پاکستان کرکټ بورډ ډېر په مشکلاتو سره کامیاب شو چې دا لیگ سر ته ورسوي. همدارا سرګندونې په پاکستان کې د کرکټ اتل او ملي لوبډلې پخوانی کپتان جاوید میداد هم کوي. په نوموړي په 23 جون مشال ډو ته ویل چې په جون میچ کې پاتې میچونه ډېر په ښه توګه تر سره شول.
پی ایس ایل روان دي، ماشاءالله ډېر ښه روان دي، د پاکستان لپاره ډېر ښه دي. په ټول نړۍ کې دا قسم لیګونه کیږي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په دا قسم لیګونو کې له ټول نړۍ لوبغاړي برخه اخلي. نو که یو ښه لوبغاړي په دې کې له یو بل زده کړه کوي، نو له دې سره د هیوادونو ترمنځ اړیکې هم زیاتېږي.
د پاکستان سپر لیگ میچونه چې په کې د هیواد د مختلفو سیمو نه علاوه د افغانستان، بنگلاديش، ویسټ انډیز، جنوبی افریقا او نورو یو شمېر هیوادونو لوبغاړي لوبيږي. په ټولنیزو او نورو رسنیو کې یې د کرکټ مینوال په شوق ګوري. په دوی کې ځینو په 23 جون مشال ډو ته ویل چې نن د پېښور زلمی او ملتان سلطان تر منځ فائنل میچ ته ډېر په انتظار دي.
زه د ماسیلیم د خوست ولایت شوزید پانتون انګلیسي ادبیات ماسیلیم، نوم یې شاهین ارمان دی. د پاکستان کومې لوبې روانې دي او دغه لوبې مونږ ګورو ډېرې ښې روانې دي. په دې کې زما د خوښې ټیم د پېښور زلمی ټیم دی، ځکه زموږ افغان لوبغاړی حضرت الله زاسای هلته لوبېږي او درې لوبې وکړي، ډېرې ښې لوبې وکړي. سپورت د هیوادونو ترمنځ مینه، ورورولي او اخوت راولي.
زما نوم شاهنواز خان دی، د خیبر پختونخوا د مردان دلی سره تعلق لرم.
پیشی په لحاظ سره د کالج استاد یم، کرکٹ خوښوم، پی ایس ایل ګورم، پی ایس ایل میچونه ګورم، د خوښې ټیم می ملتان سلطان دی کوم چې فائنل لوبې ته وته دی، او ان شاء الله زما خواهش ته چې ملتان سلطان یې وګټي.
بلخوا پخوانی کرکټر عمر ګل وای پاکستان سپر لیگ د شمالی وزیرستان د 12 کلن محمد وسیم په څیر یو شمیر ځوان لوبغاړو ته مقور کړه چې خپل کرکټ نړۍ ته وخایي. محمد وسیم چې د اسلام آباد یونایټیډ تیز بالر دی په 10 جون د پی ایس ایل په رسمي ویبپاڼه خپرې شوې مرکه کې وایي چې کله ورته د چیف سلیکټر فون ورغلې چې ته موږ ټیم کې شامل کړې یې نو ډېر خوشاله شو.
میرا تعلق نه تو وزیرستان سے اور وزیر کبیر سے میران شاہ سے.
As was him being tonight an emerging player.
د پاکستان شپږم کرکټ سوپر لیگ چې د روان کال په 6 فبروري شروع شوی وو نن د پېښور پر وخت ماښام 9 بجې یې فائنل میچ یا پایلوبه شروع کیږي. دا چې کورونا له وجې تماشان په میدان کې دا میچ نشي کته نو زیاتره یې بیا په مختلفو ټی وی چینلونو او ټولنیزو رسنیو ګوري.
دا مشال ریډیو ده.